سلام نو وخت بخیر د افغانستان په وخت د شپې نه بجې شي تاسو ازادي رادیو ته غږ سمخ کړئ دی چې د خبرونو مطلب تلل شو خبرونه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ماموریت یې نماد قطر په پلازمینه دوحه کې په افغانستان کې د نشې توک پر وړاندې د مبارزې لپاره دی وی کاری ډلې د جوړېدو اعلان کړی دی. یونمانن د نومبر 28مه په یوه بیان کې ویلي چې د کاری ډلې د جوړېدو موخه په افغانستان کې له حاکمو چارواکو سره په ګډه د نشې توک پر وړاندې مبارزه ده. د دې کاری ډلې پر پرانیست کونډه کې د ملګرو ملتونو د سرمشي ځانګړي استازي او د نومه مشر روزاتون به ویلي چې د افغانستان لپاره د نشې توکو پر وړاندې مبارزه ځکه مهمه ده چې پر کلیوالو سیمو او د سیمو پر سولې او ثبات اغیز کوي. وړمه ورځ له جرمونو او مخدره موادو سره د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې په راپور کې ویلي چې سږ کال د وړم کال پرتله په افغانستان کې د تریاکو په تولید کې 30% زیاتوالی راغلی دی. طالبانو دا راپور رد کړی دی. پاکستانی چارواکي دا کوي چې په اسلام آباد کې د تحریک انصاف ګوند په تیرو درې ورځو کې لارینونو د نیول شویو افغانانو شمیر زیات شوی دی. د اسلام آباد پولیسو مشر سید ناصر علي رضوي پرون رسنیو سره په خبرو کې دا کړی چې د نږدې زرو نیول شویو کسانو له ډلې 55 افغانان دي. د دې افغانانو د نیولو خبر په داسې حال کې دی چې پرون د پاکستان د کورونا چار وزیر محسن نقوي ویلي چې افغانان به د روان کال د ډسمبر له 1 وروسته په اسلام آباد کې د اوسېدو لپاره د پولیسو لخوا اجازه لیک ته ولري. د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان په لاویانو د نومبر په 23 د هغه د خوشي کولو لپاره لرینو پیل کړی و چې پرون پای ته ورسېدل. د چین او امریکا ترمنځ د زندانونو په تبادله کې درې امریکایي او درې چینایي وګړي آزاد شوي دي. د امریکا د ملي امنیت شورا پرون د نومبر 20 په یو بیان کې ویلي چې مارک سیډن ګایلی او جان لیونګ امریکا ته روان دي. په بیان کې راغلي دوی به ډېر ژر له کلونو وروسته له خپلو کورنۍ سره یو ځای سي. هڅه لوی کلن سویډن له 2012 کال راهیسې د نشې توکو د قاچاق په تور زندانی او د اعدام له سزا سره مخامخ و. 28 کلن ګایلی د 2014 کال راهیسې امریکا ته د جاسوسۍ په تور نیول شوی و. او 28 کلن جان چې په امریکا کې د سو بجنګ پلاوه ډلو مشري کوله په 2021 کال کې ونیول شو او د کل وروسته په عمري بند محکوم شو. بل پلاو چینایي چارواکو پرون تایید کړی چې په دغې تبادله کې چې میاشت وخت ونیو د امریکا د متحده ایالاتو په توقیف کې د دوی درې وګړي راخوشي شي دي. د امریکایي رسنیو د راپورونو پر بنسټ د دې تبادلې په اړه د روانې میاشتې په پیل کې ولسمشر بایډن او شي جینګ پینګ ترمنځ په بیرو کې د اپیک په سرمشریزه کې خبرې اترې شوې وې. په غزه کې روغتیایي چارواکي وایي چې د اسرائیلو د پوځ په بریدونو کې لکتر لګول اسکا سر مزل سي دي. د دې چارواکو په خبره شپږ تنه نن د نومبر 28 د کمال عدن د روختون ته نږدې په وکور کې او څلور تنه نور د غزې په جنوبي خان یونس ښار کې د اسرائیلو په وایي بریدونو کې وژل شوی دي. د روغتیایي چارواکو وړاندې ویل و چې د اسرائیلو پوځ په غزه کې پر هغه کم به هم وایي بریدونه کړي چې په تیر کال کې د جګړې له کبله یې بې ځای شوي خلکو په کې پناه اخیستې وه. د دوی په خبره په همدې کم کې وطن وژل شوی دی. د بریدونو په دا بریدونو په داسې حال کې دي چې فلسطینیان د لبنان له حزب الله ډلې سره د اسرائیلو لوربند وروسته په غزې کې دوربند لپاره هیله مند دي. روسي خبر دا چې اوکراین چارواکي وایي روسي د پلازمینه کیف په ګډون د خارکیف او اودیسا د انرژي پر تاسو پراخ بریدونه کړی. د اوکراین د انرژي وزیر جرمني ګالو شینکو نن د نومبر 28 په ټولنیزو رسنیو ویلي چې یو ځل بیا د اوکراین د انرژي تاسات د دښمن تر برید لاندې دي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې اوریدلی شئ. د شدید تنفسي ناروغي او شري لامل تر 213 کسان مړ شوي دي.
ونه کوند کې وي او شدید تبه او سره او مشوم تقریبا درنیم څلور کلو به فکر کوم.
روان جمعې ته د افغان کډوالو اندېخنې
خلای می دغه مؤمنان می دغه اړ د زوی کمان می دغه اړ دي ور خپل د می دغه مؤمنان مرته ولاړ خلا دغه کمالات کوم دي د دې تشويبین لري او چې موږ درګه په جلال کډوري پخسي
میدان مردګو کې د فابریکو جوړیدل
کاریګرو زمينه به تقریبا 60 کسانو ته برابرې داخل دي فابریکې کې
پرون کې تر نورو پرونه حمله لري.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د روغتیا نړیوال سازمان او د روغتیا نړیوال کلستر وای د اکتوبر په میاشت کې تر 213 ډیر کسان د شدیدو تنفسي ناروغیو او شری لمل مړ شوي دي. یا دوه سازمانونو خبردار ورکړی چې دا واپس اړې دوه سره به په راتلونکو میاشت کې د ناروغۍ لا زیات شي. پورته وخت کې یو شمېر کورنۍ هم وایي چې روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي لمل ماشومان چې په شدیدو تنفسي ناروغیو اخته و مړ شوي دي. ډاکټران سخت یخنۍ د واکړتیا او ماشومانو لپاره د منظم واکسین او مناسب تغذیه نشټوالی د ناروغۍ اصلي لاملونه ګڼي. نور جزئیات څنګه کړه پراپور
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO او د روغتیا نړیوال کلستر په افغانستان کې د شدیدو تنفسي ناروغیو او د شری د زیاتوالي خبر ورکړی. یادو سازمانونو د پنځشنبه په ورځ د یو راپور په خبرولو سره ویلي د 2024 کال په اکتوبر میاشت کې په ټولیز ډول افغانستان کې د سینو بغل په ګډون د شدیدو تنفسي انتاناتو یا ARI 109903 پیښې او 106 مړینې ثبت شوي. په راپور کې زیاته شوي چې دا شمېرې د سپتمبر میاشتې په پرتله 3.1% زیاتوالی ښیي، کوم چې لا د مخې 15.5% زیاتوالی درلود. د روغتیا نړیوال کلستر او WHO د راپور له مخې د شدیدو تنفسي ناروغیو 4.5% یا 1.09 پیښې او 105 مړینې له 5 کلونو کم عمره ماشومانو کې وې. په یاد راپور کې دغه شان ویل شوي چې د روان کال په اکتوبر میاشت کې د شری 3.94 شکمنې پیښې او 45 مړینې راپور شوي چې د سپتمبر میاشتې په پرتله د پیښو په شمېر کې 10.1% زیاتوالی ښیي. د ننګرهار ولایت د چین ولسوالي اوسیدونکی عرفان الله چې ماشوم یې د شری ناروغۍ له امله مړ شوی ازادي راډیو ته وویل پورته وخت کې د لوګر ولایت یو اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو سره یې په خبرو کې وویل چې ماشوم یې دوه میاشتې وړاندې سینه او بغل ناروغۍ باندې اخته شوی و چې روغتیا اسانتیاو ته د نه لاسرسي له امله ومړ. هغې زیاته کړه
نو رانه سینه او بغل سو تر کې لږ لږ تبه درلودل کله مې ډاکټر ته ویوړ هغه نو هلته هم صحیح دولتي شفاخانو کې خو صحیح دوام نسته چاته دوام نه ورکوي خصوصي تمانو سو وړلی هماغه و په درې څلور ورځو کې مې بچی له لاسه ورکړه. ډېره سخته خفه یم په خو دا نور ټول واړه مې مریضان دي هغه هم راته پراته دي.
د روغتیا نړیوال سازمان او د روغتیا نړیوال کلستر په راپور کې د شدیدو تنفسي انتاناتو او سینو بغل د پیښو مړینې شمېر د زیاتوالي لامل د ژمي موسم پیل او د هوا سړېدل بلل شوي او خبرداري ورکړل شوی چې په راتلونکو میاشتو کې به لا زیات شي. یو شمېر ډاکټران وایي چې سخته یخنۍ د هوا ککړتیا او د ماشومانو لپاره د منظم واکسین او مناسبې تغذیې نشتوالی د دې ناروغیو اصلي لاملونه دي. د ماشومانو برخې متخصص ډاکټر مجیب الرحمن مومند په ژمي کې د دې ناروغۍ د مخنیوي او د لاسیات پرمختګ د کنټرول د لارو چارو په اړه ازادي راډیو ته وویل
ټول ماشومان باید په ټاکلي وخت د واکسین کولو لپاره نږدې روغتیایي مرکز ته یوړل شي. په ژمي کې ماشومانو ته همیشه باید ګرم مایعات ورکړل شي. په ماشومانو کې د تنفسي ناروغۍ د انتقال یو عمده لامل په لوی تعداد کورنۍ اوسېدل په یو وړوکي اتاق کې دي. دغه اتاقونو تهویه سمه نه وي چې باید دې ته توجه وشي. ماشومان باید همیشه ګرم وساتل شي. کله هم چې ماشومان په ناروغۍ وخته کېږي باید د خپل سري دواګانو د استعمال نه ډډه وشي او ماشوم نږدې روغتیایي مرکز کړه شي.
د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت هم سکل په ماشومانو کې د شری یا سرخکان ناروغي د زیاتوالي په اړه خبر ورکړی. د یاد وزارت وایي شرافت زمان د لړم په 13 ویلي و چې سکل په ماشومانو کې د سرخکان شپږ زره مثبتې پیښې ثبت شوې دي. تر دې مخکې هم د روغتیا نړیوال سازمان په روان کال کې د شری او شدیدو تنفسي ناروغیو په پیښو کې د زیاتوالي په اړه راپورونه ورکړي و.
روغتیا نړیوال سازمان او د روغتیا نړیوال کلستر ویلي دي چې د اکتوبر میاشت کې تر 213 ډیر کسان د شدید تنفسي ناروغیو او شری لمل مړ شوي دي. پر همدې موضوع مې د ماشومانو د داخله ناروغي متخصص له ډاکټر صاحب عبدالحق قیزاده وپوښتل چې 213 څخه ډیر کسان د شدید تنفسي ناروغیو او شری لمل مړ کېدو څومره لویه فیصدي ښکاره کوي؟
بله څنګه چې ژمی مخ پر رسېدو دی او په دې وخت کې هغه هېوادونه چې وروسته پاتې دي اول ته د ژوند شرایط ډېر ټیټ دي او اکثرا خلک د فقر د کرښې نه لاندې ژوند کې اکثرا ماشومان چې د هغوی معافیت ډېر ټیټ وي او همدارنګه د واکسین د نه شتون له کبله او یا د غلطو مفکورو د موجودیت له کبله چې هغه خپل ماشومانو ته واکسین نه کوي. نو بنا پر دې باندې په افغانستان کې د سینه بغل ناروغۍ او بیا په خصوصا د ژمي په موسم کې او د شری ناروغۍ ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو ده. او د دې واقعیت هم چې هغه ماشومان چې عمرونه پنځو کالو څخه کم وي کم وي او دوی کې د دوی وفات چې فوق العاده زیات وي. یو خو په خپله سینه بغل ناروغي داسې یو ناروغي ده چې دا په خپله د تنفس سیستم هغه د سږو کې کوم میکروب یا وایرس وي یا که بکټیریا وي دا ځای نیسي او بل اخره د هغې د اکسیجن د کمېدو سبب کیږي. خو دلته بیا ځینې داسې دغه رواجونه هم موجود دي چې غلط رواجونه چې د هغه رواجونو په اساس باندې په یوازې دي چې هغه رواجونه دوی لپاره چې دی ګټه ورسوي بلکې نقص رسوي. لکه اکثرا موږ ګورو چې په لرې پرتو کلیوالو منطقو کې او همدارنګه په ښار دننه کې هم کله یو ماشوم سینه بغل شي نو د سینه بغل په وخت کې میندې اخري سینه په ویکسو دغه غوړوي او یا کوټپ کېږدي او د بلې ټوکۍ د پاسه هغه سینه کلکه تړي چې دغه کلک تړل په خپله دغه د پښتیو حرکات محدود کوي او هغه ماشوم په صحیح توګه هغه ساه نه شي اخیستی چې دا د سینه بغل د لا وخامت سبب کېږي. او یا هم هګۍ اخري په ټوټه پورې مخري مخي او مخ او شا هغه ټوټه د هګیو باندې چې مخلی وي هغه پې کلکه تړي. او یا هم په لرو پرتو کلیوالو منطقو کې او په غرنیو سیمو کې چې هلته جلغوزو ونې دي د جلغوزو یو خاص سریچ دي دغه سریچ د اخري په کوټه باندې مخي او د دې په سینه باندې بیا دا نخلوي چې دومره کلک سریچ دي چې هغه بالکل دغه د پښتو حرکات فوق العاده محدودوي چې دغه پخپله د سینه بغل د لا خرابېدو سبب کېږي. او بله علت هم دغه دی چې کله په ژمي موسم دی اکثرا زمونږ خلک ډېر زیات غریب دي نو یوه کوټه ګرمۍ د کوټم چې ګرمۍ د هوا تهویه چې کومه ده چې هوا یې بدله شي هغې ته هم دغه ډېر پام نه کوي او اکثرا کړکیو کې پلاستیکونه بندوي. نو چې کله پلاستیکونه بندوي د یوې خوا خو پلاستیکونه بند شو هغه سوري ټول بند شو نو د خار د باندې څخه هوا نه راداخلېږي. د بلې خوا څخه چې دی دلته دننه په کوټه کې تعداد د فامیل ډېر زیات وي نو هغې کوټه کې به څومره اکسیجن چې هغه تنفس کړي نو اوس که چېرې دغه ماشوم په سینه بغل باندې دلته اخته وي دا په خپله د سینه بغل دغه د اکسیجن کموالی د سینه بغل د لا زیاتېدو سبب
ډاکټر صاحب وروسته د دینه هلته په افغانستان کې به نور مخ په سړېدو ده او هلته د خلکو روان اقتصادي وضعیت هم معلوم ده. په دغسې یو اساسو شرایطو کې نور څه هم د دغو ماشومانو روغتیا ته ګواښ پېښېدلی شي ځکه وړاندې تاسو م عوامل باندې ویلي چې اقتصادي مسایل دي دې ته ورته ځینې کورنۍ امکانات نه لري چې خپل ماشومان په ښه توګه باندې ساتنې وکړي. څنګه ممکن کېدلی شي چې د دغو ماشومانو د روغتیا په برخه کې د کار وشي؟
داسې ده چې د دې افغانستان کې کوم ماشومان دي او زمونږ اکثر خو اقتصاد ډېر زیات ضعیف دی. اول تر ټولو ډېره زیاته مهمه خبره دا ده چې د ژمي په موسم کې خپل وړو ماشومان ته ګرم او وړین کالي واخلو او بیا د حکومت دنده دا ده چې خلکو ته د کار زمینه برابره کړي تر څو د هغوی عایدات ښه شي او هغوی خپل ماشومان ته هم ښه خواړه او هم ښه لباس او چې ګرم او وړین لباس وي تر څو وکولی شو موږ د دغه ناروغۍ په مقابل کې چې دی مجادله وکړو د دې څخه خپل ماشومان په امان کې وساتو. دوهمه خبره دا ده چې د سهار وختي او خصوصا مازدیګر کې خپل ماشومان باید قطعاً موږ بهر پرې نه دو ځکه په دغه وخت کې هوا سړه وي او د بلې خوا څخه دود او غبار او د هر یو شی ډېر زیات وي او دغه خپل لوګي او د هوا ککړتیا دا د تنفسي ناروغیو لپاره فوق العاده مضر ده او ماشومان ډېر زر په زکام او ریزش باندې اخته کوي او زکام او ریزش کوم دی دا په خپل د مرزونو مور ده ځکه وي از زکام او ام الامراض. نو په دې خاطر باندې
موږ د نړیوال سازمان دغه مسله یاده کړې ده افغانستان کې د صحي خدماتو او ترڅنګ د دویجاتو په برخه کې مسونز شته ده. دوی څنګه مرسته کولی شي په افغانستان کې د ماشومانو د روغتیا په برخه کې کوم مسولیت چې دوی ته راځي ده په خاطر تر سره کی؟
په افغانستان کې کچیر موږ غواړو چې د ماشومانو په اړه باندې چې خپل مسولیت اجرا شي اول تر ټولو مهمه خبره دا ده چې زمونږ خپل او مندي باید تحصیل یافته شي او دوی ته عامه په هوی ډیر زیات ورکړي چې واه خدي ډیر عامه په هوی ډیر زر خپلوي او یا ډیر زر پروګرام باندې ملکی حکومت یو تعلیم یافته وي. نو اول تر ټولو د مخه تر ټولو ډیره مهمه خبره د تعلیم او تربیه ده. دوهمه خبره دا ده چې زمونږ افغانستان هوا ډیر زیات غریب دی نړیوالو ته پکار دا ده چې دلته په مخ د صحی برخه کې سرمایه گذاری وکړي او هلته چې کوم شینه چې تنفسي ناروغۍ لپاره کومې دواګانې ډېرې اړین دي هغه باید کلینیکونو ته او همدارنګه شفانو ته جدي ورکړل شي. درېیمه خبره دا ده د رسنیو مسؤلیت په دې کې دا ده چې رسنۍ هم باید خپله وظیفه اجرا کړي او عامه پوهاوی خلکو ته ورکړل شي. که چېرې دغه مراحل د دوی طی کړي نو بیا په دې سره موږ کولی شو چې دغه ساري ناروغۍ او انتاني ناروغۍ چې د دې مخه ونیسو. درغیر ډېره مشکله ده چې په داسې هېواد کې چې هغه ډېر غریب هېواد دي او هلته د سواد کچه هم کمه وي او عایدات یې هم کمي کار هم نه وي د دې ناروغیو مخنیوی ډېر مشکل کار دی.
د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب عبدالحق قیزاده و چې موږ سره مرکه کړې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یونه مال مخدر مواد سره د مبارزې د کاري ډلې غونډه نن په کابل کې پرانیسته. دا غونډه د قطر په پلازمینه دوحه کې د جون په 13 او د جولای په لومړۍ نیټه د ملګرو ملتونو په کوربه توب د درېمې غونډې د پریکړو لمخې جوړه شوه. نور جزئیات د احمد چیبر په راپور کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یونما نن په یو خبر پاڼه کې له مخدر موادو سره د مبارزې د کاري ډلې په اړه څرګند کړه چې د دې کاري ډلې طرحه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د وړاندې شوې خپلواکې ارزونې د وړاندیز پر بنسټ و چې د افغانستان له اوسنیو چارواکو سره د دې هیواد خلکو په ګټه د شکیلتیا یو لا منسجم او همغږی بهیر تعقیب کړي. یوناما په خبر پانه کې لیکلي دي چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشر روزا اوتنبایو په کابل کې لنننۍ آنلاین غونډې ورسته وویل چې د نشې موادو په وړاندې مبارزه د افغانستان لپاره یو مهمه موضوع ده چې هم پر کلیوالي سیمو او هم د سیمې پر سول او ثبات اغیز کوي. یوناما د کاري ډلې غونډه یو ورځ وروسته تر دې پرانیسته چې له جرمونو او مخدر موادو سره د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې وویل چې په افغانستان کې د 2014 کال په ترڅ کې د تریاکو تولید د وړم کال په پرتله ډېر شپسلو کې زیات شوی دی. د دې ادارې په وینا سش کال په افغانستان کې 433 ټنه اپیوم تولید شوی دی. د طالبانو د کورونیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو له جرمونو او مخدر موادو سره د مبارزې د راپور د تریاکو د تولید د زیاتېدو په برخه کې رد کړ. د دې وزارت وایند عبدالمتین قانی په یو بیان کې وویل چې د دوی د ارزونو لمخې د تیر یو کال په ترڅ کې په افغانستان کې د مخدر موادو په تولید کې د پام وړ کمی راغلی دی. د طالبانو د کورونیو چارو وزارت په ورته وخت کې پر نړیوال ټولنې انتقاد کړی دی چې له نشې توکو سره په مبارزه کې دوی یوازې پرې شي. د دوه هیټرې مخونډه د ملګرو ملتونو په کوربه توپ د افغانستان لپاره د یو شمیر هیوادونو د ځانګړیو استازو او د یو شمیر نړیوالو استازو په ګډون د جون په 13 او د جولای په اوله جوړه شوې و. په دې غونډه کې د افغانستان د بانکي سکتور د سنځو له نشې توکو سره د مبارزې او د خصوصي سکتور د پیاوړتیا په اړوند مسایلو خبري او بحثونه شوي وو. مخکې ملګرو ملتونو ویلي وو چې په کار دي د دوه درېمه له بحثونو وروسته په دې تړاو په کابل کې له ډیپلوماټیکو کړیو سره د خبرتیا او پوهاوی غونډې جوړې شي او د دغو غونډو په تعقیب د دوه درېمه غونډې بحث شوي مسایل د طالبانو د حکومت او ملګرو ملتونو لخوا په ګډه تعقیب شي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته.
روسیا زل بیا د اوکراین د انرژي تاسیسات د توغندیو بي پلوټل تک په بریدونکې په نخښه کړی دي. اوکراینی چارواکو نن سهار ویلي چې یو زل بیا د اوکراین د انرژي تاسیسات د دښمن تر برید لاندې دي. بل پلو د اوکراین پاوس پر ټلګرام چینل په پیغام کې په ټول اوکراین کې د ویو توغندیو بریدونو خبرداري ورکړي. تفصيل پر راپور کې
اوکرانی چارواکی وای روسیه تیرش په د دې هواد پر بلا بلو خارونو د بیبل ټالوتکو توغندې و پراخ بریدونه کړی دي. د اوکرانی چارواکو په خبره په دې بریدونه کې د پلازمینې کیف په ګډون په خارکیف او اودیسیا کې د انرژي تاسیسات په نښه شوې دي. د اوکرانی د انرژي وزیر هرمن ګولاشچنسکو نن پر ټولنیزو رسنیو ویلي یو ځل بیا د اوکرانی د انرژي تاسیسات د دښمن تر برید لاندې دي. دغه خبره د بریدونو د برېښنا ملي شبکې کړي چې د برېښنا د پرکېدو پیړنی څنګه معرفي کړي. د برېښنا د پرکېدو بیړنی څنګه چې په بیړنی ډول خارونو ته برېښنا ورکوي له دې وړاندې په کیف، اودیسیا، دنپرو او دنیتسکي فعال شوې وي. د اوکراین د انرژي پر تاسیساتو د بریدونو په داسې حال کې دي چې په دې هیواد کې د تودوخي درجه 0 سانتي ګریډ ته راکته شوې ده. په اوکراین کې د بریښنا بیړنۍ کمی لا دمخ موجوده و. اوکراینی چارواکو څه موده مخکې خبرداري ورکړې و روسیا د ژمي پوګدو کې د بریښنا د انرژي پر تاسیساتو د همغږو بریدونو د ترسره کولو لپاره کروز او بالستیک توغندي ځای پر ځای کوي. پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته روسیا په هر ژمي کې د دې هیواد د انرژي تاسیسات منخه کوي. دا پروانه میاشت کې اوکراین د انرژي پر تاسیساتو د روسیې دویم برید دی. د راپورونو پر بنسټ په لویف ښار کې تر 1500 ډیر کسان له برېښنا بې برخې شوي دي. روجرز خبري اژانس په ویلي دی بریدونو څخه باندې 1 میلیون کسان بې برېښنا کړي دي. د ملګرو ملتونو یو ویل ورپولي چارواکي روز ماري ډیکارلو خبرداري ورکړې چې ورته د مسکو لخوا د اوکراین د انرژي پر تاسیساتو بریدونه دوام وکړي. د روان ژمی بعد اوکراین او روسیې په نږدې 3 کلنه جګړه کې تر ټولو سخت ژمی وي. بل پلو د اوکراین پوزنن پر ټلګرام چینل په پیغام کې په ټولو اوکرين کې د هوایي او توغندیزو بریدونو خبرداري ورکړی دی. په خارکیف کې چارواکو ویلي د دې خار په شمال ختیځ کې درې بریدونه شوي، خو په لوتسک کې بیا چارواکو ویلي هلته د چاودنو غږونه اوریدل شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
له پاکستان څخه کندهار ته راستن شوی کډوال د ژمی دراتګ لمله اندېښمن دي. د پاکستان څخه کندهار ته راستن شوی کډوال چې د مال په خیمو کې ژوند کوي د ژمی سړې څپې ته اندېښمن دي. دغه کډوال لپاره د کاري فرصتونو نشټوالی، د سوګری لپاره د مناسب ځایونو نه لرل، او د ژمی لپاره اړین خوراکي او سون توکو نشټونه هغه ستونزې دي چې دوی اندېښمن کړي دي. نور تفصيل پر راپور کې.
قلمي دغه مؤمنان می دغه اړتیا زوی چې مان دغه اړتیا دی ورور خپل د مدغه مؤمنان مرتولار قلا دغه کمالات کوم دی د تشویبني لري او چن مرګ درګه په جلال کډوري فخصي پر د اصلول څنګه کوو باندې خو ته راګر دی پر د خیمو باندې پر
دا کډوالی کورنی ترشنا اسمان لاندې په خیمو کې ژوند کوي.
دا څه شور ته ګره ورسته دا چې دا دام د یو فور خیمه د مؤمنان در لاندې نشته.
شاوخوا یو کال وړاندې له پاکستان څخه په جبري ډول د افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل شو چې د تورخم ترڅنګ د سپین بولدک لاري هم په زرګونه کورنۍ افغانستان ته راستنې شوې. د دوغو کډوالو کورنۍ یو شمېر چې په خپل هیواد کې د وسېدو ځای نه لري، د کندهار ښار ترڅنګ د سپین بولدک تخته پل او دامان ولسوالۍ په موقتی استوګنځایونو کې ځای پر ځای سوي دي. له دې کډوالو کورنۍ څخه ډېرې کورنۍ په خیمو کې ژوند کوي چې د ژمي د سختې یخنۍ په وړاندې هیڅ ډول خوندیتوب نه لري. څلوېښت کلنه پلبشه چې کونډه ده، د ګڼو نورو کورنۍ سره د کندهار ښار د پنځمې ناحیې په تیل فروشي سیمه کې د خپلو یتیمانو سره تر زړو خیمو لاندې د کړاوونو ډک ژوند تیروي.
اته نه پاره په دغه یوه خیمه کې استیر په دغه کې ونه پاره په هغه کې استیر په دې کې موږ درې کور استیر په دغه ځای وي وروره دغه مؤمنان یې ګرد نه جوړ دي. دغه دې تورته ګور وساله ته دغه دې نه جوړ دي تبه کیږي کومه را پورې دي ټول کور مې دغه رقم دي یم دې وروره ولا کوم پر بټ قدرت ستا يم پر وړو قدرت ستا يم پر خاصه قدرت ستا يم وروره د خپل د خیمه وسلرم پر وای چوم دغه مې پیلارونه دي وروره دغه مې بشان دي ګرد کښنانو د اټک مریزان وروره دایو چرګ بس خاص لختاره سو کیز په کور کې لرم اکور دې ته قربان دي یم دې راځي دغه نو کینې کې جوالونه مولې دې پدغه نو سیاخ ګرځي پدغه وسو بګرځي پدغه باران ګرځي پدغه باد ګرځي خو خوانه په ګرځي.
د محمد الله په نوم یو بل کډوال چې ل خپل پنځو ماشومان سره په یوه زړې خیمه کې ژوند کوي ازادي راډیو ته وویل
د وس سنولې هغه جمع خو بل یا سبا راځي یا به میاش باد راځي موږ وساله دا رقم دی چې خلک مو وږي پر د سوي دي دا وساله نه وږي بده دي مؤمنان مګر درته پراته دي موږ دغه څوک شي نه لرو چې موږ کرایه کوی مثال د کلینیک یې ورسو د ریواس پټال یې ورسو هدي وسم پراته دي نو دا وو بو سره مغاټ مشکل دی دغه خیمه سره مغاټ مشکل دی هغه تیر ژلې چې پر سوي د پروش کال هغه لکه په چړو چې وې دا رقم د خیمه رسوي کړی دی د وو ژمه د پاره هغه خیمه دی هغه دغه شورستی دی چې راکشه کې نیمه به پاتې نیمه بل ته پر هغه سر باندې نو خو نه د خیمه وصلرو صاحب نه د وړو وصلرو او بیکار بیکاری د 100 روپو مزدوري مونږ نه د کړي.
د عبدالمتین او جمع خان په نمونه د بنور کډوال وایي کې د طالبانو حکومت او نړیوال مرستندوی ادارې د لومړنیو مرستو ترڅنګ د سرپناه غم ونخري نو د کورنۍ او ماشومانو لپاره به روان جمعي سخت وي.
ټول عمر دوی په پاکستان کې ولو وس دا وس یو کال کې چې موږ غوړي د پاکستان سره حالته هم ماجر و دلته ماجر یو دلته چرانو په ماجر باندې دی چې بسره دی په ماجر کې براتې سو په ماجر کې براتې نه منې کې هم ځکه لرو یا منې کې یو شیم لرو په کور کې په وبو سي ډوډۍ خوړل ده دغه چې وچن ډوډۍ خوړل په ترخو چا وسن ډوډۍ خوړل ده دا رکن د زمو ژوند دی د جدي چرونیو خیمه ټول لسی کې د مرور خیمه را وسوځل زمي ته خوم دون ور خطا دی ولا دون دغه ولا کوتل درو چې ما خیا د بارانه سزان نه پټ
د خونو بارانه روان دي شو براله ده وب خو په مخه کې نو جمع دي یختي نری نری ټاټونه دي ټاټونه مخېمه مو د سری سری دي نو
که څه هم د طالبانو حکومت د کندهار د کډوالو چار ریاست مسولین د دې راپور تخبري دوپري دراستانه سو کډوالو د غشتونو پاړه خبرو کول ته حاضر نسول خو څور زبلان دي د کندهار محلي چارواکو دغه ولایت د دامان ولسوالی په شهرک سیمه کې د 12.5 میلیون افغانۍ په ارزښ د 201 نوي کډوالو کورنۍ لپاره د شارګوټي د جوړېدو د پیل خبر ورکړ.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړئ آزادی رادیو ی اوری او تر مسولینو ی ور رسوی.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د آزادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د آزادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 500
په میدان وردګو کې یو شمیر ځایي سوداګرو په صنعتي برخه کې پانګونې ته مخه کړې ده او په دې ولایت کې څو نوې تولیدي فابریکې جوړ کړې دي. په دې کې د قلم جوړونې او ځینې خوراکي موادو فابریکې د پام وړ دي. زموږ همکار په میدان وردګ ولایت کې د نوې صنعتي فابریکو بریاو او ننګونو ته کتنه کړې چې په دې راپور کې اورو.
په میدان وردګو ولایت کې په دې وروستیو کې ګڼ شمیر تولیدي فابریکو خپل فعالیت پیل کړی دي. دغه فابریکې د ځایي سوداګرو لخوا په ځنګړې ډول د اقتصادي وجې او خلکو ته د کار زمینی برابرولو په مخه جوړې شوې دي. د یادو فابریکو په فعالیتو سره لسګونه کسانو ته د کار زمینه برابره شوې چې نه یوازې د دې ولایت خلکو ته ګټه رسوي، بلکې د افغانستان په صنعتي وده کې هم مهم رول لوبوي. سوداګر هیله لري چې د دې فابریکې په جوړېدو سره به د وارداتو کچه ټیټه او د کورنۍ تولیداتو ملاتړ زیات شي. د کلمونو د تولیداتو پرانستل سوی پاپریکا چې د یو میلیون ډالرو په پنګونه جوړ شوی د دغه ولایت د صنعت په برخه کې یو شګام بلل سوی دی. د یاد ولایت د صنعت او تجارت رئیس محمد خان زواکه پاړوای
میدان وردګ ولایت کې د کلمونو د بستبندۍ یو مرکز پرانستل شو چې تقریبا د یو میلیون ډالرو فارزخ باندې د دلته پنګونه کړی ده چې شلو کسان ته په مستقیم ډول د کار زمينه پکې مساعده شوې ده. د دغه بستبندۍ د مرکز څخه د هیواد اکثریت ولایتونو ته د کلمونو صادریږي او د فراتلون کې کې غوړي چې دلته همدغه کلمونو یو تولیدي کارخونه جوړه
کړه. غلې ځواک زیاتوي چې
په دغه ولایت کې یو بل تازه پرانستل شوی پاپریکا د میکرونی تولید دی چې د شاوخوا 3 لک امریکایي ډالرو په ارزښت جوړ شوی ده. دغه پاپریکا 3 ورځې مخکې په رسمي ډول پرانستل شو او د لوړ کیفیت میکرونی تولیدوي او کار یې پیل کړی دی. د پاپریکې مالکین وای مخه د بهرنۍ میکرونی تولیداتو پر ځای د کورنۍ تولیداتو ته واده ورکول دي. دی وای د دې پاپریکې په پالیت سره بنی وازی د میکرونی بیه ټیټیږي، بلکې لسګونه ځوانانو ته به د کار زمينه هم برابر کړي چې د سیمې خلکو په پراخه توګه ملاتړ کړي دي. د دې پاپریکې مشر عبدالحلیم سروری پاړوای
په میدان وردګ ولایت کې د مکرونی د تولید
لکه څنګه مې سمخ کې ویلې موږ په داسې ماشینری مل خارج وارد کړی ده، هغه ډالر سمونی ولای ده. نو ډالر تقریبا 3 لک ډالر سرمایه گذاری به باندې سوی ده. مجموعي تولید به که خدای وغواړي شپږ تر اووه ټنه پورې الا اته ټنه پورې دا به ورځنی تولید وي او د کارګرو زمينه به تقریبا 60 کسانو ته برابرې داخل د فابریکې کې غیر مستقیم ان شاء الله دا زیاتیږي. پسې
د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو د خپل ولایت په صنعتي پرمختګ او د نورو فابریکو په پالیدو ډیر خوښ دي. هغه وایي چې د دې فابریکو جوړېدل نه یوازې د سیمې د ځوانانو لپاره د کار کولو فرصتونه برابر کړي، بلکې د کورنۍ تولیداتو ملاتړ ته هم زمينه برابر کړې ده. ځایي خلک باور لري چې د دې نوښتونو په مټ به په سیمه کې اقتصادي فعالیتونه واده وکړي او د ژوند معیارونه بل لوړ شي. هغوی له سوداګرو او چارواکو غواړي چې په نورو برخو کې هم ورته پانګونې وکړي تر څو د سیمې نورې اړتیاوې هم پوره شي.
مخکې خو موږ ایران کې وم، ایران کې مې کار کولو او شکر الحمدلله اوس دلته د خپل وطن کې د کار زمينه راته مساعده شوې ده. همدلته کار د نور تجارانو مې همدا غوښتنه د سراج خپل ملک کې کارخانه جوړ کې او داسې نور هغه جوړ کې د کارګر ته د کار زمينه مساعده شي او شکر الحمدلله مخبل هیواد کې ادم دامن ده. نو غواړم چې همدلته کارخانه جوړ شي.
میدان وردګ ولایت د افغانستان په مرکزی برخه کې موقعیت لري. د دې ولایت جغرافي موقعیت سوداګری ته ډیر مناسب دی ځکه چې دا د کابل شهر او نورو ولایتونو ترمنځ د ترانزیت یو مهمه لار ده. سربیره پر دې د دې ولایت خلکو ته د سوداګری او صنعت په برخه کې د کار کولو غوره زمينه برابر ده.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ 4 ساعت اوریدلی شي.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپا 12 شپګنوي.
او د سهار لښ په ګو د مخام تر شپګو بجو په لاندو چپو 021 او 25 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ لتا سره.
تاسو